علیکم دا مشال ریډیو دا وخت ما سپخینه 3 بجې شوې دي زه انی ساجمل بتا سره په دې روانه غړې کیم په دې خبرونه کې به وره چې د خبر پښتونخوا حکومت د روان کال په اکتوبر او نومبر کې د مقامی حکومتونو د انتخاباتو اعلان کړی دی او په دې اړه یو نوی قانون هم پاس کړی دی دغه سه د وزیر اعظم ګیلانی په اړه د سپریم کورټ د فیصلې راتلو وروسته یو وار بیا ځینې ګوندونو وزیر اعظم ته د مستعفی کېدو ویلې دي او په دې خبرونه کې به 19 پروګرام د نړۍ رنگونه هم لرو خو اول به د دې سات خبرونه وورو چې ګلیاسي تاسو ته وړاندې کوي
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د بلدیاتی نظام او مقامی حکومتونو لپاره یو نوی قانون منځوري ورکړی دی د منځنی ختیځ او افریقایي هیوادونو لپاره د افغانستان د بهرنو چارو د وزارت رئیس نجیب الله خیل ویلي د افغانستان خاوره باید د هیڅ یو ګاونډي هیواد پر ضد نه کارول کیږي او روس او نور پخوانی شوروي اتحاد هیوادونه د دویم نړیوال جنگ د ختمېدو وشپېتمه کلیزن مانځي اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د بلدیاتی نظام او مقامی حکومتونو لپاره یو نوی قانون منځوري ورکړی دی د دې قانون له مخې به یو خواته د بلدیاتی نمائندګانو نه انتظامی اختیارات اخستل کیږي او بل خوا به د مقامی او بلدیاتی ډانچې نمونه هم بدل شي په دې اړه سینیر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور مشال اډو ته وویل
چې لوکل ګورنمنت کوم چې آرډیننس 2001 ولا د مشرف علاقه کې ټول نه لوي خبره دا چې دیو د ایگزیکټیو پاورز ور کړو دا یو داسې سړی ته چې هغه پولیټیکل سړی هغه وخت چې کوم سواد کې حالات خراب شول نو دا هغه وخت ناظمین صاحبان چې په کار دا چې هغه خپل اکشن اخشته ایگزیکټیو پاور استعمال کړو هغه ټول رالل په خبر ته او څوک لاړل اسلام آباد ته ایگزیکټیو پاور همیشه افسرانو سره په کاري چې هغه پولیټیکل خلک نه هغه د چا لحاظ نه کوي
بشیر احمد بلور زیاته کړه چې د روان کال په اکتوبر او یا په نومبر میاشت کې به د بلدیاتی نظام لپاره د نوي قانون په رڼا کې ټاکنې کولی شي چې پکې به د هر یونین کونسل کې یو لس ممبران وي د را سپریم کورټ هم د حکومت ته امر ورکړی وو چې زر تر زره د بلدیاتی انتخابات وکړي تیر شپه د بلوچستان د کوټه په شالکوټ سیمه کې نامعلومه وسلوالو یو پولیس کانسټیبل ووژو چې ورسره په یو ورځ کې د وژل شو پولیسو شمیره دوه ته ورسیده د دین وړاندې پرون سهار وختي د پولیسو یو جګپوړي چارواکي اس پی سی آی ډی شانواز خان ووژل شو د شانواز خان د وژلو پړه لشکر جنگوي وسلوال ډلې په غاړه واخسته د منځنی ختیځ او افریقایي هیوادونو لپاره د افغانستان د بهرنو چارو د وزارت رئیس نجیب علي خیل په کابل کې د ایران له سفیر سید محمد کاظم نعیمی سره یو غونډه کړې خغلی علي خیل په خپل سرګندوندو کې په دې خبره ټینګار وکړو چې د افغانستان خاوره به د هیڅ یو ګاونډي هیواد پر ضد نه کارول کیږي نوموړي زیاته کړه چې له امریکا سره په ستراتیژیکو اړیکو په تړون دا خبره واضحه شوې ده نوموړي ویل امریکا سره ستراتیژیکي اړیکې د افغانستان د ولس یو مشروع غوښتنه وه چې په دغه هیواد کې او په سیمه کې امن او ثبات ته تقویه ورسیږي افغان چارواکو د ایران لپاره د جاسوسۍ په تور دوه کسان نیولی دي چې افغانستان کې د ترهګرۍ بریدونو د ترسره کولو هڅه کوله مشال ډیو ته د یو ناسرګند استخباراتي سرچینې نه یو ویډیو ترلاسه شوی چې پکې په دغه هیواد چې دغه دوه افغان وګړي سید کمال او سید حسین اعتراف جرم کوي د دواړو کسانو منلي چې دوی د سپای محمد غړي وو چې د افغان کډوالو یو ډله ده او په ایران کې ورته د دغه هیواد انقلابي ځواک تربیت ورکوي د دې ډلې غړي د بریدونو ترسره کولو او د استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره واپس افغانستان ته استول شوی وو دا گرفتاریان په داسې حال کې شوی چې د رپورټونو تر مخه په کابل کې افغان چارواکو د ایران د نیم سرکاري خبري ایجنسی بیرو چیف عبدالواحد حکیم په دې تور نیولې چې د افغان حکومت خفیه معلومات ایران ته په ډاګه کړي دي روس او پخوانی شوروي اتحاد هیوادونو د دویم نړیوال جنگ د ختمېدو وشپېتمه کلیزه په پریډ او خوشحالو سره نمانځي د کلیزې په مناسبت د روس په ماسکو سلور لار کې نن د چهارشنبه په ورځ لوی فوزي پریډ وشو د پریډ مشري د دفاع قائم مقام وزیر انټولی سرتکوف او کرنل جنرال ویلیری ګراسموف کوله د روس نوی ولسمشر ولادیمیر پوتن وزیر اعظم دیمیتری میتیدیف په دویم نړیوال جنگ کې برخه اخیستونکي پخوانی فوجیانو او زرګونو کسانو په دغه پریډ وکتو په دې موقع ولادیمیر پوتن ویل
سترګه سبلودینیه میژدونارودنخ نورم
دا نړیوال واغدارو په کلکه منل ریاستي خپلواکي احترام او د هر هیواد ازادۍ خپلې خوخي د جنگونو او نور سانحو په مخنیوي کې مهم کردار لوبوي. په پریډ کې یو شمیر فوزی ګاډي او وسلې موجود وي چې ټوبل ام بین البرازمي توغندي، اسکندریا ام تھیټر بلاسټک توغندي او اس سلور سبا جدید توغندي دفاعي نظام پکې شامل وو. تاسو د مشال لډیو نه خبرونه اورئ. د شام لپاره نړیوال اساس کوفی انان د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته ویلي د نړۍ قوتونو ژور اندېښنه لري چې دغه هیواد کې روان تشدد په خانه جنگي کې بدلیږي. د ملګرو ملتونو او عرب لیگ نماینده کوفی انان پرون د دې خبرې تکرار وکړو چې نړیوال رولې دي روانې میاشتې تر اخري په شام کې د جنگبندۍ د لوزنامې عملی کولو لپاره 300 وسارونکو وټاکي. نوموړي امنیتي شورا ته دا هم ویل چې په راتلونکو څو ورځو کې د مشته د واپس لو اراده لري. د سفر لپاره کوم خاص تاریخ لانه د ټاکل شوی. کوفی انان د جنیوانا په یو ویډیو رابطه باندې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته د بریفینګ ورکولو نه پس خبر اعلان تو ویل ډیره ژور اندېښنه ده چې حالات د جنگ د خانه جنگي په لور تللی شي او د هغه حضرات اسرات ډیر ویرون کړي. هلته په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس پرون ویلي هیواد یې ژمن دي چې په بشار الاسد د واک نه د لری کولو لپاره فشار زیات کړي. او وروسته خبر دی نیویارک ټایمز ورسپانه وایي د القاعده د یمن څنګ لخوا د مسافرو یو امریکایي جاز د تباه کولو هڅه په یاد شوی تنظیم کې د یو سعودي عرب د ډبل ایجنټ د شاملېدو له وجې شنډ کړی شوی ده. امریکایي او بهراني چارواکي وایي دغه سعودي ایجنټ د دې مشن لپاره د ځانمرګي بریت ځان په رضاکارانه توګه وړاندې کړی بو خو وروسته بم او د یمنی القاعده د مشرانو معلومات د امریکا او سعودي عرب استخباراتي چارواکو ته ورسول. دا د محل د مشال خبرونه.
د ګلیاس نه خبرونه تاسو ورېدل او ریدونکو تاسو ته مشال لیډیو خبرونه په انټرنیټ مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلې او لستلې شي. په خبرونه کې به وره د خیبر پختونخوا حکومت د روان کال په اکتوبر او نومبر کې د مقامی حکومتونو د انتخاباتو اعلان او یو نوی قانون پاس کړی دی چې ځینې خلک یې مخالفت کوي.
بنیادی طور پر دا وګورئ نو دا د عین آرټیکل 140A د ای سراسر خلاف ورزی ده.
د وزیر اعظم ګیلانی په اړه د سپریم کورټ د فیصلې راتلو وروسته یو وار بیا ځینې ګوندونو وزیر اعظم ته د مستعفی کېدو ویلي دي.
سپریم کورټ چې کومه فیصله ورکړې ده د هغې مطابق پرایم منسٹر سټینڈ ڈسکوالیفائیډ.
د شمالي وزیرستان مولانا نصیب په وجنا د زن غوندونو لخوا احتجاج شوه خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې دغه غوندونه ولې د طالبانو د لاس د عام خلکو په وجنا احتجاج نه کوي. دغه سی 19 پروګرام د نړۍ رنگونه هم لرو مشال ریډیو سره اوسه. رپورٹ د خیبر پختونخوا حکومت د بلدیاتی نظام او مقامی حکومتونو لپاره د یو نوی قانون منظوري ورکړی ده او د دې قانون تر څنګ هغه انتظامی اختیارات د بلدیاتی نمائندگانو نه هم اغستل شوی دي. د دې تر مخه به د مقامی او بلدیاتی ډانچې نمونه به هم بدلول شي. دغه سي نور تفصیل اورو د غلام غوث نه.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په پختونخوا کې د بلدیاتی نظام لپاره د خیبر پختونخوا لوکل ګورنمنت اکټ 2012 په نوم د یو نوی قانون منځوري ورکړی ده او د دې قانون د لاندې به په پختونخوا کې پر روان وختونو کې د مقامی حکومتونو لپاره ټول ټاکنې ترسره کیږي. په پختونخوا صوبه کې د بلدیاتی نظام په اړه د دې قانون په اړه د بلدیاتو سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور مشال ریډیو ته وویل.
یونین کونسل چې ده د 11 ممبران بای وو عام خلک بای یو با پکې اقلیتی دو با پکې لیډیزی او یو با پکې مزدور کسان 11 کسان بای الیکټډ بای دو با خپل کې چیرمن او وایس چیرمن با خپل کې منتخب کې هغه چیرمن چې ده هغه با ډیسټریکټ کونسل ممبر بای بیا باغی کینی هغه با خپل کې 10% لیډیز 5% ټیکنوکریټس 5% لیبر 5% اقلیت دیو بخپل کا الیکٹ کیو بیا غی نہ پس اغی با خپل کو وکین یو بیا زال با چیئرمین او وائس چیئرمین با غی الیکٹ.
مشال ریڈیو سره په خبرو اترو کې سینیئر صوبائی وزیر بشیر احمد بلور زیاته کړه چې د دې قانون د لارې د بلدیاتي نظام نه ټول کمی لري کړل شوی دی او د انتظامی اختیاراتو په ځای د مقامی حکومتونو نمایندګانو ته په مقامی سطح د پرمختیایي کارونو د څارنې اختیار ورکړی شوی دی.
لوکل ګورنمنت کوم چې آرډیننس 2001 والا د مشرف علاقې کې ټول نه لوی خبره ده چې دیو د ایگزیکټیو پاورز یې ورکړو دا یو داسې سړی ته چې هغه پولیټیکل سړی هغه وخت چې کوم سواد کې حالات خراب شول نو دا هغه وخت نازمین صاحبان چې په کار دا چې هغه خپل اکشن اخشتو ایگزیکټیو پاور استعمال کړو هغه ټول رالل پېښور ته او څوک لاړل اسلام آباد ته نو په دې وجه باندې دا ویم چې دا ایگزیکټیو پاور چې دي هغه دو سره نه دي په کار. ایگزیکټیو پاور همیشه د افسرانو سره په کاري چې هغه په دې خبره باندې ښه پوهېږي مو بیا هغه پولیټیکل خلک نه هغه د چا لحاظ نه کوي.
دا چې د جنرال پرویز مشرف د وخت په بلدیاتی نظام او په دې نظام کې به څه فرق وي د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي او د قانون سازۍ کارپوه اسرار الله ګنڈاپور مشال ریډیو ته وویل.
زه جی دا ګڼم چې دا چې کم سیستم دې کې ډېرې داسې خبرې وي چې کم اوسرا خلکو ته عادت کېدو کې یو ډېر غټ ټایم لګېدو دس بارہ کال پکې تیر اوس یو نوی سیستم را روان دی چې کم به ټوټلی بدل وی هغه جوړ سیستم نه نو مخفل لا ترمیمونو کوم دا دوی تخویر ظاهر کو چې کله تاسو یو نوی قانون راوړی نو څنګه چې جرنیل سبه وا تجربه کړی وا مونږ ته پکار دا دی چې دې باندې لګ نور ایکسرسایز مو کو زجی اول فیس چې کوم دی هغه کې خو بالکل نمونه بدل کړی دی لکه تحصیل افیسر انفراستراکچر ٹی او آئی بو ٹی ایم او بو هغه ته میونسپل افیسر نوم ورکو بل ڈی سی او بو هغه ته سی سی او نوم ورکو لکه چیف کوآرڈینیٹنگ افیسر بیا اول باغ 19 کیو نو اس بی 18 کیو ساتي ولې زما خیال لا دی چې دوی مجسٹریسی هم بحال اول غواړي چکه دې شي چکم فیڈرل گورنمنٹ دوی سره نه مانی دې نه علاوه چکم ناظم دې خپل چیئرمین یا میئر بشي نو هغه نمونه اور بدل کا فنکشن چکم دی هغه ډې کمیټي به بحال شي.
د سینیئر صوبائی وزیر بشیر احمد بلور په وینا په اکتوبر 2012 یا نومبر 2012 کې به د بلدیاتی نظام د دې نوې قانون لاندې په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتی ټول ټاکنې ترسره کولای شي او د یادونې وړ ده چې سپریم کورټ حکومت ته حکم ورکړی و چې زر تر زره دې حکومت بلدیاتی انتخابات ترسره کړي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
په خیبر پښتونخوا کې د مقامی حکومتونو د ټول ټاکنو او په دغه نظام کې د آئینی بدلون په حق لا د پښتونخوا لوکل کونسل اتحادی خپل غبرګون خبر کړی دی او دعوه کوي چې دغه نظام سره به سرکاري افسرانو ته یو وار بیا اختیار ملاو شي. په دې اړه نور تفصیل خالد خان راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د مقامی حکومتونو د ټول ټاکنو او په دغه نظام کې آئینی او قانوني بدلون په حق له د پښتونخوا لوکل کونسل اتحادی خپل غبرګون څرګند کړی دی او ادعا کړی ده چې دغه نظام به یو ځل بیا سرکاري افسران اختیار مند کړي او د چیرمین چوکۍ لپاره به په پیسو اوټ خرڅولو روایت بیا ژوندی شي. پخوانی ناظم او د خیبر پښتونخوا لوکل کونسل اتحادی ستر سکتر اسرار الله ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا صوبائی اسمبلی چې کوم قانوني بل پاس کړی دی هغه د آئین د آرټیکل 140A خلاف دی.
بنیادی طور سره دا وګورئ نو دا د آئین آرټیکل 140A چې دی دا یې سراسر خلاف ورزی ده ځکه چې آی کی دا لیکلي چې د اختیارات په ټول چې کوم دي فینانشل لکه مالی اختیارات او انتظامی اختیارات او سیاسي اختیارات دي دا به د مقامی حکومتونو منتخب نمایندګان استعمالوي.
خو بیا د پښتونخوا سینیئر وزیر بشیر احمد بلور وای چې په لومبی ځل یو سیاسي او جمهوریت حکومت د لوکل باډي الیکشن ټول ټاکنو ته بیا کړی دا او د دې لپاره قانون سازي وکړه. دی وای چې په خوانی لوکل ګورنمنټ نظام کې ځینې کمزوري وي چې هغه دوی د لری کولو هڅه کړې ده.
لوکل ګورنمنټ کوم چې آرډیننس 2001 والا د مشرف علاقې کې ټول نه لوي خبره ده چې دیو رولر او اربن یو کړو دا چرته کې دینه شروع لري خپل پرابلم دي اربن خپل پرابلم دي د ایگزیکټیو پاورز یې ورکړو دا یو داسې سړی ته چې هغه پولیټیکل سړی د ایگزیکټیو سړی دا هغه کار نشي کولی چې کوم ایگزیکټیو خلک افسران کولی شي. او دریم چې دی هغه دا پاور ډېر زیات و اتلس محکمې والا ڈیوال کړی چې هغه چې دی هغه هلته هغه نشو کنټرول.
خو بیا اسرار الله ایډوکیټ وای په خوانی نظام کې به یونین کونسل ناظمین نیخ په نیغه اولس منتخب کول خو اوس به کونسلران دغه فیصله کوي کوم چې د ده په وینا د اوټ خرڅولو روایت بیا ژوندي کړي.
دا چې دې سطح باندې به د لحاظ ٹریڈنگ ڈیر زیاد شروع سی اور خرید و فروخت پر زیاد سی پر دو جی دے یونین کونسل ناظم کی دے سنگا مخ کے براہ راست کے دو آگر انتخاب پکارو بلکہ منہ گدال کی دا ٹاؤن اور دا ڈسٹرکٹ کی دے دہی ناظمین براہ راست پکارو
ندی پر جواب کی دا پختونخوا قانون وزیر بیرسٹر ارشد عبداللہ وائی چی فوزی ڈیکٹیٹرانو ناظمانو تا انتظامی اختیارات ہم ورکڑیو خود نو نظام لاندے با دا یونین کونسل یا ضلعی کونسل غڑی صرف دا اولس تخیر خیگڑی دا پارا کار کولی شی
ڈیکٹیٹرانو خود ویلا مطلب دا ایڈمنسٹریٹیو پاورز ورکڑو ہومنگ ویلا ایڈمنسٹریٹیو پاورز یا دغه پاورز بنی دوی سرا دوی بس صرف سنگا لکا ٹی ایم اے یا دا یونین کونسل چی سکاری کنا آغا با دوی کولی شی دینا زیاد با دوی سا دغا بغبونی
دا ویلو والدا چی دا پختونخوا حکومت دا روان کال پا اکتوبر اور نومبر میاش کی پٹول صوبہ کی دا مقامی حکومتونو دا ٹول ٹاکنو اعلان کرده دی او دا دی دا پارے دا صوبائی اسمبلینا حقا بلورز یو قانون هم پاس کرده دی خالد خان مشال ریڈیو پیخور
د سپریم کورٹ لخوا د توهین عدالت کیس د تفصیلی فیصله راتلو رستو مسلم لیگ نون او تحریک انصاف ګوند یو وار بیا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته په فوری توګه د مستعفی کېدو ویل دي. خو د پیپلز پارټي د سپریم کورٹ د فیصله په حق لا وینا ده چې وزیر اعظم سره د اپیل حق شته او ډیر زر به د دې فیصله خلاف اپیل کوي. په دې حق لا نور تفصیل د احمد الله په ریپورت کې.
13 ورځ سپریم کورٹ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خلاف د توهین عدالت تفصیلی فیصله جاری کړه. تفصیلی فیصله راتلو وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وینا وا چې یوسف رضا ګیلانی سره هیڅ اخلاقی جواز نشته چې هغه د وزیر اعظم په څوکۍ پاتې شي، بلکې په فوری توګه ورله مستعفی کېدل پکار دي، ځکه چې یو عدالتي مجرم د ملک وزیر اعظم نشي کېدی. د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف وینا وا چې سپریم کورٹ تفصیلی فیصله راتلو وروسته اوس یوسف رضا ګیلانی سره کومه لاره پاتې ده. خبداوی چې په عزت سره د خپل څوکۍ نه لری شي. تو مسلم لیگ نون سیکرٹری جنرل اقبال ظفر جگڑا مشال ریڈیو ته ویل چې پیپلز پارٹی دې د سپریم کورٹ د فیصلو احترام وکړي.
سپریم کورٹ چې کوم فیصله ورکړی دا هغه مطابق پرائم منسٹر سٹینڈ ڈسکوالیفائیډ دې ته استعفا ورکول ځکه نه نشته چې د وزیر اعظم نه دی ځکه چې سپریم کورٹ چې څونه سزا ورکول اکټرایزنګ اف د کورٹ هغه سزا مکمل شو او بیا دې ریلیز شو. دټ مینز چې پنیشمنت وشو.
د پاکستان پیپلز پارٹی د پارلمان غړی اخونزاده چټان د اقبال ظفر جگڑا د جواب پترس کې وایي
تر څو پورې چې دا این خبر ادا د څو پورې چې د څو خبر ادا د څو پورې چې د قانون خبر ادا نو وزیر اعظم ته د اپیل حق ملاو دی چې وزیر اعظم اپیل وکړي. په اپیل کې کومه فیصله راشي هغه به راځي سپیکر ته، سپیکر به هغه لیږي الیکشن کمیشن ته او الیکشن کمیشن به دا فیصله کوي.
د قانوني چارو کارپو او قانون پخوانی وفاقي وزیر افتخار ګیلانی وایي چې تفصیلي فیصله راتلو وروسته وزیر اعظم له پکار دی چې استعفا ورکړي او د عدالتي فیصلې احترام وکړي. یاد دیوی چې سپریم کورٹ لخوا په و او یا پاونو مشتمل تفصیلی فیصله کې ویلې شوې دي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قصدن د عدالت سپکاوی کړی دی. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د شمالی وزیرستان د یو دینی عالم مولانا نصیب په وجنا د سنو ګوندونو لخوا احتجاج شوی دی. خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې دغه ګوندونه ولې د طالبانو د لاسه د عامو خلکو په وجنا احتجاج نه کوي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
تیر ورځ په پیښور کې د جمعیت علماء اسلام پزدی رحمان او سمیع الحق ډلې د سوري لاندې په زرګونو د دینی مدرسو طالب علمانو د مولانا نصیب خان د وجنې په لړ کې د پیښور هایکورټ مخې ته یو احتجاجي مظاهره ترسره کړه او په صوبایي او مرکزی حکومت باندې نیوکې وکړې چې صوبایي او مرکزی حکومت د مولانا نصیب خان د وجنې ذمہوار دی. او بیا وروستو ماخام د اسمبلی په غونډه کې د جمعیت علماء اسلام په زیر رحمان ډلی مفتی کفایت الله هم په حکومت باندې نیوکې وکړې او په پیښور کې د مدرسو د طالب العلمانو او د مدرسو د عالمانو د احتجاج خبره یې د اسمبلی په غونډه کې د حکومت په وړاندې کې خوده.
اگر آپ شهریوں کو تحفظ فراهم نہیں کریں گے تو پھر آپ کو حکومت کرنے
کا چریتا سی ولستا تحفظ نه ورکوي نو بیا تاسو ته سرنګ د حکومت کولو حق حاصل دی. د شپږش سوا مدرسو طالب علمان او عالمان په پیښور کې جمع شوی او هغه زه د دې پابند کړی یم چې زه تاسو ته د هغو خفګان په ګوته کړم. د مفتی کفایت الله لاړخه په حکومت باندې د دې نیوکو نه پس د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل
طالبان زندہ باد کے بھی نعرے لگائے اور وہ طالبان جو میرے بچوں کو یہاں مار رہے ہیں
ان کو کنڈیم نہیں کیا کہ یہ نہ کرے.
تاسی خو پہ احتجاج کی دا طالبان زندہ باد نعرے پور تکڑی هغه طالبان چې هغه زمونږ بچی وژني چری هم تاسی د هغو غندنه ونه کړه چې داسې نه ده پکار. زمونږ بچی خويندې او ورونه چې مري او زمونږ په جنازو او جمعتونو کې چې بمی چاودنې کیږي نو تاسی ته هیڅ اعتراض نه وي. چې کوم خلک زما بچی وژني هغه ته تاسی زنده باد وایي. هم په دې موضوع د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور زیاته کړه مولانا نصیب خان چې شهید کړی شوی دی په هغه مونږ ته ستاسو نه زیات درد رسیدلی دی. مونږ ته هم دا احساس دی چې داسې نه وه پکار. په تیر شوي حکومت کې مولانا حسن جان وژل شوی و نو هغه وخت څومره کسان نیول شوي وو او څومره کسانو ته پانسي ورکړی شوې وه. د پرویز مشرف په دور کې چې په لال مسجد حمله شوې وه نو هغه وخت ستاسو حکومت و نو تاسی ولی استفاگان نوے ورکڑی
آپ نے لال مسجد میں جب حملہ ہوا تھا
د یادونې وړ ده چې مولانا نصیب خان د حقانی مدرسې محتمم و چې د مئی په درېمه نیټه نامعلومه کسانو هغه لادرکه کړی و او هم د مئی په درېمه نیټه د پېښور په پشتخره سیمه کې د هغه مړی موندلی شوی و. غلام غوث مشاد، ریډیو پېښور.
بلوچستان کې د سه شنبه پر ورځ دوه پولیس په هدفي وجنه کې وجلی شوې دي. د یو د وجلو ذمہواری وسلوالي ډلې لخکری جنگوي قبول کړی دا. تر دې وړاندې لخکری جنگوي د ګڼو اغو پیښو مسولیت هم قبول کړی چې پکې د اهل تشی مسلک سره اړه لرونکي کسان وجلی شوې دي. د صوبې په دې نام نور تفصیل اورو د خدای نور ناصر نه.
د کوټې په شمول د بلوچستان صوبې په یو شمېر سیمو کې له تیرو څو کلونو راهیسې د ناامنۍ بیل بیل پېښې روانې دي. په دې صوبه کې له هدفي وژنو سره سره بمې چاودنې هم اکثره وخت د رسنیو د سر خبرونه وي. له دې سره چې د ناامنیو د دې پېښو مسؤلیت بېلابېلې وسلوالې ډلې قبلوي چې پکې هم یوه لشکرې جنګوي وسلواله ډله ده. یوه هزاره میرمن په دې پېښو کې د پولیسو د رول په اړه مشال ته وویل دا د پولیسو مامورینو هیڅ هم کړی نه دی او هر چا ته څرګنده ده چې د پولیسو په موجودګۍ کې په هدفي وژنو کې وګړي په نښه کیږي. زما په فکر تر ټولو زیات همدا پولیس د اوسني ناامن حالاتو ذمہوار دي. د دې میرمنې په څیر ډیری نور وګړي همداسې ادعا کوي. خو د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی ناصر علي شاه چې خپل هم له شیعه مسلک سره تعلق لري وایي د پاکستان استخباراتو ته په افغانستان کې تر 2014 وروسته نوې پوځ پکار دی ځکه دوی همدا وسلواله ډله روزي. هغوی نوې پوځ او نویو آس په ته ضرورت لري. په داسې حال کې چې د لشکرې جنګوي ډلې لخوا له تیرو څو کلونو راهیسې په بلوچستان صوبه کې هزاره وګړي په نښه کیږي خو یادې وسلواله ډلې د سه شنبې په ورځ د پولیسو د یوه لوړپوړي چارواکي شانواز خان د وژلو مسؤلیت هم قبول کړ. ابوبکر نومي یو تن چې ځان د یاد ډلې ویان یادوي وایي د پولیسو ټول لوړپوړي چارواکي به په نښه کوي. پولیس د دې ډلې پر ضد څه کوي؟ مشال راډیو همدا پوښتنه د پولیسو له ډي آی جي اپریشن قاضي واحد مخې تکشیر شو ده. ګوره خدای دې خیر کړي، موږ په لټه کې یو چې داسې شکمن کسان د قانون منګولو ته وسپارو. تاسو ته معلومه ده چې دا وخت موږ له کومو ستونزو سره مخامخ یو؟ نه، تر اوسه پورې مو هیڅ شکمن کس نیولی نه دی. دا ویلو وړ ده چې په بلوچستان کې که یوې خواته په فرقه ییزه هدفي وژنو کې لشکرې جنګوي لاس لري نو بلې خواته ځینې بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې هم رسنیو ته اکثره وخت د ناامنۍ د پیښو مسؤلیت پر غاړه اخلي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ د عملیاتو له وجې ګڼ شمېر افریدي قبایل د ډیر اسماعیل خان لویدیځو سیمو ته کډې کړې دي او هلته ژوند کوي. د دوی وینا ده چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي او په سیمه کې به د امن له راتلو سره سم ستانه شي. نور حال د دغې سیمې نه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د خبر ایجنسی په سیمه بڑاک شه د لشکری اسلام او طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو لکبلا یوش میر اپریدی کا بالیون د ډیر اسماعیل خان سویلی سیمو نایویلا پروا ماڑا رمک او زن نورو کلیو تارا بایدلی دی دا کا بالیون د کومو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ دی دوی سا گلی منیلاری او کوم غشتنه کوي جانزیب کم برخیل ویایی
خبر ایجنسی نه وی نه همیاشت مشو اجاګن بغیر غولی د ډیر اسماعیل خان
دلتا موجود یو بل اپریدای کا بلشاز یتوی چمیج ہا جنگ زپلی بکورا اورا یو دنورو کا بلیانو پسیر د میج دے حملہ تڑ ورشی
مونگے بڑے نا روغلی خبر جنسنا دے جنگ پوا جا روغلی چالتا مونگ ڈیر زیوت مشکلات مونگلا نام یشتے مشو چمون دلتا روغلی یو غون خلان دے میں خبر وزیرستان تنظیم جنگ پولی نقصان رسیدلی ډیر زیات په تکلیف کیو
پدغه اولی سره می چپ ډیر اسماعیل خان شه د خوړو نړیوال تنظیم چارواکی رحمت ولی سره تماس ونیو اغه وویل
دا کولی شو استاد په مدد سره مونږ یو خلک کولی ګو زمونږ یو سټاف ممبر او هغه معلومات کې آیا دا خلک ريجسترډ دی او کنه دی که ريجسترډ دی نو مونږ بیا د دې د پاره خبرو کوو زمونږ چې کوم په خبر کې مشران ناس دی هغه سره چې آیا مونږ دې ته اسیسټنس ورکول شو یا نشو ورکول مونږ به چک کوو چې آیا دا خلک زمونږ پر ریکارډ کې شته دی که نشته دی
د خبر ایجنسی دا کابلیو چکم دے ڈیر اسماعیل خان پا یادشاو یو سیمو کشے دے کڈوالے جوان تے روی ویائی چاکومت او غیر دولتی تنظیمونا دے دے دوی پشتنا ہم وکی
په قبایلی سیمو کې د ډیرو هلو زلو او غوښتنو وروسته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري تیر کال د اصلاحاتو په مسوده لاسلیک کړي خو قبایل شکایت کوي چې په دې اصلاحاتو عمل نه دی شوی. همدغه موضوع عبدالحی کاکړ د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو وکیلانو اتحادیې فاټا لایرز فورم له مشر کریم محسود سره سیړلې ده. د نوموړې نه په سر کې پوښتلې دي چې په فاټا اصلاحاتو باندې تر کوم ځای عمل شوی دی. هغه وایي
زه دا فکر لرم چې موجوده حکومت خو اصلاحات وکړل خو زمونږ لوکل چې کوم ایڈمنسٹریشن دی چې هغه پی اے او اے پی اے او تحصیلدار دا کم خلک پکې راځي هغوی کتنی اندازه کوشش نه کوي چې دا په دا قبایلو کې امپلیمنٹ شي یا کامیاب مونږ ډېر وخت نه دا چغې سورې وایو گورنر صاحب ته مو والې دي او مونږ صدر صاحب ته هم دا ریکویسټونه کړي دي د میډیا په ذریعه باندې بھائی اصلاحات کو تاسو وکړلو قبایلو ومنلو په خوشحالی په منا وکړه او بدقسمت ہے نه هغه اصلاحات کا قانونی اصلاحات کی کا سیاسی اصلاحات کی تر اوسه پورې په هغه باندې تا عمل درآمد نه کیږي.
اولی دغه چې کم ځایی انتظامیه ده یا چې کم افسران دي هغه څه دلیل لري چې دوی عملی کوي نه یا تاسو گورنر سره لیدلی وی چې هغه مشکلات څه دي مسله څه ده؟
مسئلہ خو هیڅ نشته دا نه لوکل افسران او تا مسئلہ ستدا نه تکلیفات ستدا نه حکومت ریټ باندې تا اثر پروزی بس صرف اور صرف د دغه خلکو ذاتی مفاد پکې انوالو دي او کچیر دا ایمنټیشن وتی قبایلو ته سہولتونه جوړ شي نو بیا د دوی خپل مفاد کې کم دي هغه ته نقصان راشي چې هغه مفاد هم د دوی غیر قانوني مفاد دي قانوني مفاد یې نه دي او په دې وجه باندې دوی کوشش کوي چې دا اصلاحات ناکام شي او په قبایلو باندې د شیرو سلو کالو چې کم اسټیټس کو دا اسټیټس کو ماته نه شي او دغه خلکو ته انصاف د بیوروکریسي په لاس ملاو شي هغه نه غواړي چې داسې منصفان راشي داسې جوډیشل افسران قانوندانان راشي چې هغه دلته قبایلو ته دغه اصلاحات چې کوم دي د دغه په روح سره دوی ته څه ریمیډی ملاو شي څه سہولت ملاو شي څه انصاف
خو دا سره توسه چې یعنی د دې د پاره خو هم یو فورم یو ځای به وي ځکه چې دا خو قانون جوړ شوی دی چې هغه خلک یا هغه لوکل انتظامیه چې دا هغه په دې باندې عمل وکړي نو لبر ځخه یا خبره د ولس په ساته د قبایلی مشرانو په ساته یا ستاسو د وکیلانو په ساته داسې یو نظام یو میکانیزم نشته چې هغه دې ته مجبور کړي دا د عملی کې دا ټول اصلاحات
خو دا ټول د بیوروکریسي په لاسونو کې دی د جوډیشل مایند څوک نشته دا دینا علاوہ کا حکومتی رہنماگانو گورے نو گورنر صاحب چې کم دی هغه زمونږ چیف ایگزیکٹیو دی د قبایلو مشر دی هغه ته هم دا انفارمیشن مونږ ورکړی دي او تر صدر پورې مونږ خطونه لیکلي دي چې بھائی قبایلو کې دا اصلاحات چې کم دي دا په دې دې وجہ کمزوری شوې دي هم کا سیاسي دي هم کا قانونی دي نو زما خیال دا دی چې کچیرې دا وشي چې جوډیشری اور انتظامیہ دا سارا جدا سی نو ہے نہ پس دا کے دای کی چیز دوی تاغا اطلاعات سے کم بھی دا خلا ورکی او امپلیمنٹیشن یو شی
تاس عبدالحی کاکڑ مرکا ورے دلا چے دا دا فاٹا لائرز فورم مشر کریم محسود سرے کڑی وا او اس دا ماسی کرے درینی میں بجی شوی دی نو دا گلیاس نا بلند خبر نا واورو
دا خیبر پختونخوا صوبائی سمری دا بلدیاتی نظام او مقامی حکومتونو لپاره یو نوی قانون منظوری ورکړی دا د منځنی ختیځ او افریقایي هیوادونو لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رئیس نجیب علی خیل وای د افغانستان خبره بعد د هیڅ یو گاونډي هیواد پر ضد نه کارول کیږي افغان چارواکو د ایران لپاره د جاسوسۍ په تور دوه کسان نیولې دي روس او نور پخوانی شوروي اتحاد هیوادونه د دویم نړیوال جنگ د ختمېدو وشپېته مکلیزه نمانځي او د شام لپاره نړیوال استازي کوفی انان د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته ویلي ژور اندېښنه لري چې په دغه هیواد کې روان تشدد په خانه جنگي کې بدلیږي
د ګلیاس نلند خبرونه تاسو ورې د لوس په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نوورو چې د پاکستانی رسپانو د اداریو غټ او مهم ټکی سدي
مشرق رسپان خپل اداري کې لیکي چې خیبر پختونخوا اسمبلی کې په متفقه توګه منظور شوی قرارداد په ذریعہ د پاکستان د صدر او وفاقي حکومت غوښتنه وکړه شو چې د فاټا د جدا حیثیت ختم کړي شي او د قبایلی اولس د خواهش او مرزي مطابق د ورته د ملک د نورو اوسیدونکو پرنګ حقونه ورکړي شي او دا رنګ د ورته د مرکز په ځای صوبایي اسمبلیو کې د نمائندګۍ موقع په لاس ورکړي اداري وړاندې لیکي چې مونږ غنو چې اولسي کښالې د پولیسي لارو هوارې کړي شي او فاټا صوبې جوړولو لړکه با خداوی چې دولت سره تماس ونیولې شي خو موږ فکر کوو چې دولت اکثر رائے بداوی چې دوی تزان له صوبا ورکړې شي اداري مخکې وایي چې حکومت چې د فاټا لپاره د کوم اصلاحاتو اعلان کړي وو کچره هغه عملی کړې شي او بغیر د دوی د لرغونی په جنگلو ختمولو نه دوی ته د آئین او قانون مطابق د نور خلکو پرنګ درجه ورکړې شي نو دا به ډیره خوي او کنه ځان له صوبو ورته ورکړې شو نو داسې به دوی هغه لرغونی حیثیت وبایلي او قبایلی لسبا بیا پدی باندې پیمانوی ایکسپریس رسپانه هم خپل ادارې کې دې موضوع ته کتلې دي او وایي چې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې خو قرارداد منزور کړي شو چې فاټا ته دې صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورکړې شي خو د دې لپاره ضروری ده چې د فاټا نه د قومي اسمبلی او سېنات غړي هم په اعتماد کې واغستې شي او دا معاملې هم لکه د تلسم او شلم ترمیم پرنګ په اتفاق سره هوار کړي شي او چې هر فیصله هم وکړي شي خو چې د قبایلی ولس په خوغه او د هغوی د مرزي مطابق بېکوي اج ورسپان خپل اداري کې وایي چې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خلاف د توهيني عدالت تفصيلي فیصله جاری کړې شو چې پکې ویل شوی دی چې د توهيني عدالت ممکنه نتیجه د پارلیمان نه د 15 کالو پورې ناهلي هم کېدی شي اداري وایي چې د دې فیصلې وروسته د ځینی سیاسي او قانوني ماهرینو وینا ده چې د تفصيلي فیصلې وروسته د وزیر اعظم په ناهلي کې هیڅ شک نه لري پاتې خو ځینی قانوني مبصرینو دا هم ویلي دي چې وزیر اعظم ته د اپیل حق شته دی اداري مخکې چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا وخت د بهر ملک په دوره دی او دا برستو معلومیږي چې هغه اپیل کوي او کنه اداري اخیری کلی کې چې بهر حال حتمی فیصله به وزیر اعظم پخپله کوي او د دې لپاره به یو څو ورځې نور انتظار کول وی
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
ایکسپریس ٹریبیون رسپانا د پاکستان او امریکا ترمنز تعلقاتو ته په کتلو سره د پاکستان په خارجه پالیسی کې ستونزې په ګوته کړې دي بلخو فائنانشل ټایمز رسپانا لیکي که څه هم د افغانستان او امریکا ترمنز ستراتیژیکي لوزنامه لاسلیک شو خو بیا هم په افغانستان کې ټول هدفونه نه دي ترلاسه شوي د دې دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحه امیرزاده ناورو
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه د پاکستان د دفاع د وزیر احمد مختار د هاغه سرګندونو په اړه مقاله لیکلې چې وایي که پاکستان د نیټو د رسد لارې نه پرانیزي نو د نړیوالو بندیزونو سره مخامخ کېدی شي. ورځپاڼه لیکي امریکایان په دې کې دلچسپي لري چې د اسلام آباد سره یوې سمجھوتې ته ورسیږي، خو ورته په بیا بیا ویل کېږي چې پاکستان ورته لا تیار نه دی. ورځپاڼه زیاتوي تر دې دمه د کومو بندیزونو خبره نشته، خو که چېرې په پاکستان ولګول شي نو دا به د دغه هیواد لپاره ډېر سخت وي، ځکه چې اقتصاد یې د بحران سره مخامخ دی او ورته زیاتره مرسته امریکا او داغی ملګرو هیوادونو لخوا رسیږي. ورځپاڼه لیکي عالمي بندیزونه د هر هیواد لپاره تباکون وي، خدای لپاره دا ضروري وي چې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل ټول غړي دې پرې متفق وي. ورځپاڼه لیکي چین به د پاکستان تر شا ولاړ وي او دا وخت به کوم عالمي بندیزونه پرې نه لګول کیږي، خو که یوازې د امریکا لخوا په پاکستان یو طرفه بندیزونه ولګول شي نو د ایران په مقابله کې به دا په پاکستان زیات خراب اثرات پرې باسي. ورځپاڼه زیاتوي بندیزونه د یو هیواد لپاره ځکه بد وي چې د دې سره یو هیواد د نړیوالې ټولنې نه جدا شي. ورځپاڼه لیکي دا د پاکستان لخوا یو وطن ده چې خارجه پالیسی د ولسی جذباتو سره تړلې ده، چې اوس دغه هیواد د ضرورت سره سم لچکدار خارجه پالیسی پر مخ بوتللو کې له ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي طالبان وایي که امریکایانو سره سات دی نو وخت زموږ په لاس کې دی، خو له افغانستان سره د ستراتیژیکي همکاریو لوازنامه لاسلیک کولو سره ولسمشر اوباما اوس وخت ټاکلی او دې سره به د امریکا تر ټولو اوږدمهاله جنګ پای ته ورسیږي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم ولسمشر اوباما د امریکایي ولس سره کړې خپله وعده پوره کړه، خو د دې مطلب دا نه دی چې ګینی په افغانستان کې ټول اهداف هم ترلاسه شوي. په افغانستان کې د طالبانو مخ په زیاتېدو اثر ته په کتلو سره دا ویل ګران دي چې ګینی دغلته به د حکومت عملداري په پوره توګه په ځای شي. د ورځپاڼې په وینا حالاتو ته په کتلو سره یو شمېر څېړونکي ګمان نه کوي چې په افغانستان کې به عادي جمهوریت وده ومومي، خو دا ممکنه ده چې دغه هیواد یو وارې په سیمه کې د بې ثباتۍ لامل جوړېدو نه وساتلې شي. ورځپاڼه په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو مداخلت ته په اشاره سره لیکي چې د ګاونډیانو په رویه کې د بدلون بغیر دا ناشونې ده چې دغه هیواد یو وارې بیا د هغه حالت نه وساتلې شي چې تر مخه یې په نویمه لسیزه کې طالبانو په کابل کې واک اختیار ترلاسه کړ.
رائټرز خبری ایجنټس په خپل یو رپورټ کې وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن تیر ورځ په هند کې ویلي چې پاکستان لا د ترهګرۍ پر ضد نور ګامونه پورته کول پکار دي. دغسې هند هم په پاکستان کې د ممبئی د بریدونو تور لګوي او وایي چې پاکستان د ترهګرۍ ګړ دی. د دې رپورټ نور تفصیل د یوې لنډې دمې وروسته. رائټرز خبری ایجنټس په خپل یو رپورټ کې وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن تیر ورځ په هند کې ویلي چې پاکستان لا د ترهګرۍ پر ضد نور ګامونه پورته کول پکار دي. د هیلری کلینټن دا بیان داسې و چې د هند حکومت یې خوشاله کړي او د پاکستان مشران یې خفه کړي دي. د رپورټ تر مخه د ترهګرۍ پر ضد جګړه کوونکي پاکستان او امریکا که څه هم اتحادیان دي، خو په دې وروستیو کې د ځینو پیښو له وجې د دوی ترمنځ بې باوري پیدا شوې ده. په دې پیښو کې په کال 2011 کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA غړي په پاکستان کې نیول، د اسلام آباد نه صرف په 50 کیلومتره فاصلې لرې ځای کې د امریکا لخوا د اوسامه وجنه، د امریکا د بی پایلټه الوتکو بریدونه او په 13 نومبر کې په سالالا چک پوسټ د امریکایي بریدونو له وجې د 40 پاکستانی پوځیانو وجنه شامل ده. پاکستان وایي چې د دې ولس د ټولو زیاد ترهګرۍ پر ضد جګړه کې وجلې شوې دي. د رپورټ تر مخه امریکا او هند دواړو د لشکری طیبه مشر حافظ سعید نه نیولو په اړه په پاکستان نیوکې کړي، خو حافظ سعید د هر غلط کار او د ترهګرو سره د تړاو لرلو نه انکار کړی دی. دغسې هند هم په پاکستان د ممبئی د بریدونو تور لګوي او وایي چې پاکستان د ترهګرو ګړ دی. رائټرز خبری ایجنټس وایي تیر کال د امریکا د ګډ ځواکونو مشر مایک مولن ویلي وو چې حقانی شبکه د پاکستان د استخباراتي ادارې دریم بازو دی، خو پاکستان هغه تورونه ردوي چې ویل کېږي دغه هیواد د حقانی ترهګریزه ډله په افغانستان او هند کې خپلې کامی ګټې پر مخ بوتللو لپاره د ستراتیژیکي اساسې په توګه استعمالوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلای او اوریدلای او لیدلای شئ.
په باجوړ جنسي ښار هډ کوارټر کې یو نیم کال پس ځانمرګي برید ځایي روزګارونو ته پلوي کچ زیان رسولی دی. روزګاران وایي کاروبار یې په سلو کې شل پاتې شوی دی او دا ځکه چې ولس یریدلی دی او بازارونو ته ډېر نه ځي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په باجوړ ایجنسی خار هډ کوارټر کې یو نیم کال پس ته لوی ځانمرګي برید هم په ځایي روزګارونو ډېر لوی اثر غورځولی. د روان میاشتې په څلورمه نیټه ځانمرګ برید له امله دیرش تنان مړه شوي او پنځه اویا زخمیان شوي وو. ولې په کال 2010 د دولسمې میاشتې په پنځه ویشتمه نیټه هم یو ځانمرګ برید شوی وو چې له امله یې دوه څلوېښت تنان مړه او د شپېتو څخه زیات زخمیان شوي وو. او دا هغه مهال چې بې کوره شوي متاثرینو له د خوراک نړیوالې ادارې لړخه خوراکي او غیر خوراکي سامانونه ورکړلی کېدل. ناصر خان چې یو ځای دکاندار دی وای په هډکوارټر ښار کې دې ځانمرګ برید د ټول باجوړ روزګار ته زیان ورساو.
په دې دماکه کې تقریبا چې درې ورځې کرفیو بیا بازار کولاو شو، خو بازار مې دونه سر درې وتو چې دکاندارانو لکه چې په ورځ کې نه زر پیسې کېدو نو صفر دوه زر روپۍ کېږي. خلکو ټاکیاګانې کوي نو هلته مړو لام دي نو په دغه وخت لکه خلک بازار ته ځي کم کوي.
د چاودنې ځای ته مخامخ د کتابونو خرڅونکي یو دکاندار سید باچا وای دولتي عسکري قوتونه هم په بازار کې اولس نه پرېږدي چې تر پنځو تنانو زیاته غونډه جوړه کړي. هر څوک دا د حفاظت لپاره کوي خو ولې ځای روزګارونه پر بیخي پټه په ولاړ دي.
بازارونه کولاو دي خو درګاک باندې اثر تقریبا 80% غورځېدلی دی. خلک د خپل معمول مطابق روزګار کوي او راضي او بېرته ځي. خپل سرکاري اهلکار چې دي هغوی دوه درې کسان او پنځه کسان په یو ځای نه پرېږدي. هغه مسلسل هغوی ته وایي چې تاسو جدا کېږئ او ځای پر ځای سکیورټي ولاړه ده او بطوره چې تلاشي نه اخلي.
په شینګس مارکیټ ښار کې د کریانی دکاندار قادر خان سیال وویل اولس هم ډېر یریدلی دی او داسې بازارونو ته یې زړه نه غواړي چې راشي.
بلکې کوم خلک بازار ته راځي نو په لارو کښې دومره چې پوستونه دومره چې کنګونه دي چې هغوی لکه دغه خپل دغه په وجه تکلیف په وجه باندې او دغه بار بار تنګولو په وجه باندې نشي کولی چې ښار بازار ته زړه ښه شي. په باجول ښار باندې کوم اثر پرې وتی دی؟ یو دوکاندار چې به مخکې پنځه هزار روپۍ دس هزار روپۍ د ورځې دوکانداري کوله نو اوس یې پنځه سوه روپۍ دوکانداري د ورځې نه کېږي.
پرون د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو ګورنر بیرسر مسعود کوثر هم باجوړ ته تللی وو او په برید کې وژل شوي د شلو هغه تنان نو کورنیو ته د درې درې لاکو روپو امدادي چیکونه هم ورکړل کوم چې عام دکانداران او سویلین وو. د باجوړ ایجنسۍ د انتظامی چارواکو په وینا د سرکار هغه تنان چې مړه شوي وو ورته به څو ورځو کې امدادي چیکونه میلاو شي.
افغانستان کې د ناټو ځواکونو ملکي استاسي وای حسبه کوي چې سخ کال به ټول افغانستان کې د جګړو او بمباریو پر مهال د عامو وګړو د وجل کېدو مخه ونیسي. دا څرګندونې په کندهار کې د یو خبري غونډې پر مهال شوې دي. زموږ خبریال سید شاه سکیم هم دغې غونډې ته ورغلی دی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ملکي استازی سایمن ګیس وایي چې د هر بې ګناه افغان په وژل کېدو نه یوازې د هغه کورنۍ بلکې دوی ټول ځورېږي. دی وایي که څه هم سږ کال په جګړو او بمباریو کې د عامو وګړو د مرګ ژوبلې کچه تر نورو کلونو کمه ده، خو ناټو به هڅه کوي چې دغه کچه صفر ته راکته کړي. دی زیاتوي چې دا مهال په افغانستان کې د عامو وګړو د مرګ ژوبلې 50% د وسلوالو طالبانو لخوا د ښکو شویو ماینونو، جګړو او بریدونو له امله پېښېږي. په افغانستان کې میشت نړیوال سرتیري به هڅه کوي چې په هره توګه وي په افغانستان کې د ملکي وګړو د وژل کېدو او ټپي کېدو مخه ونیسي. د هر بې ګناه افغان وژل کېدل د هغه د کورنۍ او ټولنې دپاره یوه غمیزه ده چې باید مخه یې ونیول شي. که څه هم سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د بهرنیو سرتیرو لخوا د جګړو او بمباریو پر مهال د عامو وګړو د وژل کېدو کچه ټیټه شوې ده، خو موږ به هڅه کوو چې دغه کچه صفر ته راټیټه کړو. زه باید دا یادونه وکړم چې د هغې مرګ ژوبلې چې په افغانستان کې عامو وګړو ته اوړي 85% یې د وسلوالو لخوا د ښکو شویو ماینونو، جګړو او بریدونو په پایله کې اوړي. سایمن ګیس زیاتوي چې د تیرو کلونو په پرتله اوس د کندهار ښار او لیرې پرتو سیمو امنیتي چارې هم ښې شوې دي او هغه وخت رارسېدلی دی چې واک به تر 2014 کال پورې له بهرنیو سرتیرو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. دی وایي تر 2014 کال وروسته به هم موږ د افغانانو تر شا ولاړ یو او په هره برخه کې چې اړتیا لري ورسره به مرسته کوو. ګیس په داسې حال کې د عامو وګړو د مرګ ژوبلې په کمولو ټینګار کوي چې وړمه ورځ افغان ولسمشر کرزي ویلي وو چې که په افغانستان کې د عامو وګړو د مرګ ژوبلې مخه ونه نیول شي نو له امریکا سره لاسلیک شوی د ستراتیژیکو اړیکو سند به بې معنی وي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
شپږ سوه یویش،
دولس زره یو سلو دیرش،
ستړی مشی د مشال رادیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ څپه شپږ سوه یویش،
په لنډو څپو یا شارټ ویوز دولس زرا یو سلو دیرش دیارلس زرا پنځه سو اتیا او پنځلس زرا اوه سو شپېته کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو ډاٹ کام کې پاکي صافي اوریدل شي.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثور اس با لڑشو او نیس پروگرام دا نڑے رنگن بورو چگل آسی تاستان کبھی
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام دا نړۍ رنگونو کې زستا سو کوربا ګل ایازی په نننی پروگرام کې مود الله دا نړۍ لا ګډ ګډ نا قصې او خوندور معلومات راغونډ کړي دي. لومړی خبره کوم چې په عمومي توګه خلک په لک شمیر کې باجی وخی که هغه چرته د واده موقع وي او کچری د سندرو محفل وي. خو یو داسې قصې نه مخبروم چې په پولند کې د وو زرو نه زیات خلکو په یو وخت گیټار یا باجا وهلی. زو د پولند وار کلاب وخارتا د پولند ورکلاو خار کې لس کلنې تھینکس جیمی میله وشوا. په دې میله کې په زرګونو کسانو برخه واخسته. د دې میلې خوندوره خبره د وو زرو او د دو سبا درې اویا کسانو په یو وخت گیټار یا باجا وهله. دوی د مشهور گیټارست جیمی هینډریکس ټوینز وهل. دا لومړی ځل و چې په دومره شمېر کې خلکو په یو ځای باجا وهله. په یو وخت کې د وو زرو نه زیات کسانو د باجی وهل په ګینیس بک آف ورلد ریکارډ کې شامل کړی شوی ده. اردن کې د نړۍ مختلف هیوادونو فوجانو ترمنځ مقابله پیل شوې. زو عمان ته اردن کې کلنې فوجي مقابله چې واریرز ورته ویل کېږي پیل شوې. د دې مقابلو مقصد د غیر معمولی صلاحیتونو ځانګړي ځواکونو لټون دی. په دې مقابلو کې د مختلف هیوادونو نه راغلي د ځانګړي ځواکونو ترمنځ په مختلفو برخو کې مقابله کیږي. د امریکا په نیویارک ښار کې د 1400 نه زیات کسانو په سیند کې د پیډل بوټ کلاس کې د ګډون نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. زو نیویارک ښار ته په نیویارک ښار کې په سیند کې د پیډل بورډ چې په ولاړه تخته په اوبو کې ګرځېدل وي په یو کلاس کې 414 کسانو برخه واخیسته. برخه اخیستونکو ګلابي ټي شرټس اچولي وو او په یو وخت په پیډل بورډ ولاړ وو. په دې موقع د ګینیس بک آف ورلد ریکارډ نمائندگان هم موجود وو او دا کارنامه یې د نړیوال ریکارډ په توګه شامل کړه. د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د ډرایور له بغیر ګاډي چلولو آزموینه شوې. د ښار چارواکو د دې آزموینې اجازه ورکړي. دوی وایي دا سفر محفوظ وو. د دې ټکنالوژي جوړونکي وایي چې دا د آټو پایلټ په شان کار کوي. دا موټر به د لیزر د لارې د خپل لارې تعین کوي. ګوګل په دې اړه د دریو ګاډو د لایسنس لپاره درخواست ورکړي. د نواډا د قانون تر مخه په ګاډو کې به هر وخت دوه کسان موجود وي. د دې مقصد دا چې یو کس به د کمپیوټر سار کوي چې کمپیوټر بې لارې نشي او دویم به په ګاډي کې شاته ناست وي. ساینسدانان د یو داسې مقناطیسي بکټیریا یا جراثیم په لټون کې دي چې په مستقبل کې به د بایولوژیکل کمپیوټر په جوړولو کې مهم کردار ترسره کړي. د برتانیې لیډز پوهنتون او د جاپان ټوکیو آف اګریکلچر اینڈ ټیکنالوژي ساینسدانان په داسې بکټیریا یا جراثیم تحقیق کوي چې اوسپنه خوري. د اوسپنې خوړلو وروستو په بکټیریا کې دننه وړې وړې مقناطیسي ذرې جوړ شي چې څنګه په هارد ډرایو کې دننه وي. ساینسدانان ادعا کوي چې د دې تحقیق له وجې به دا ممکن شي چې را روان ورځو کې به تر ټولو توند هارد ډرایوز جوړ کړي. د ټکنالوژي ترقی سره کمپیوټر ورځ تر ورځه واړه کیږي او د دې لپاره ډېری وړې الکترونیک آلات جوړول هم ګران شوی دی. نو ساینسدانان په دې مسلې قابو موندلو لپاره د بکټیریا نه مرسته اخلي. اوس مو خبرو چې په ټوله نړۍ کې د مئی په 15 منټه هغه شانس پوګمۍ راخته و چې د معمول نه ډیره زیاته غټه او رڼادار و. سوپر مون سپوږمۍ زمکه سره د معمول نه 16% زیاده نږدې شوې وه او 10% زیاته رڼادار وه. د برتانی رویل اسټرونومیکل ډاکټر رابرټ میسی وایي د سوپر مون کتونکي د رڼا نه زیات د دې حجم ته په کتو وو. څه وخت چې سپوږمۍ زمکه ته ډیره نږدې شوې وه نو د دې د زمکې نه مسافت 3,6400 کیلومتر وه، خو په عام توګه سپوږمۍ د زمکې نه 3,4000 کیلومتر لرې ده. د امریکا مشهور سندرغاړي لیډی گاگا د چای یو پیاله په نیلامۍ کې په 15,000 ډالر خرچ شوی. لیڈی گاگا چې ټوله نړۍ کې مشهور پاپ سندرغاړې ده، د چای یو پیاله په ټوکیو کې نیلامۍ لپاره وړاندې کړې شوې وه. دا نیلامۍ د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره یو خیراتي ادارې منعقد کړې وه. د نیلامۍ منتظمین وایي چې په نیلامۍ کې 15 بولې راغلي وې او اخري یې په 15,000 ډالرو ختمه کړه. د چای دا پیاله 3 میاشتې وړاندې لیډی گاگا په یو خبري غونډه کې استعمال کړې وه. لیډی گاگا هغه وخت په خبري غونډه کې ویلي وو چې دا چای دا پیاله به نیلامي کوي. په پیاله لیکل شوی وو چې دا جاپان لپاره دعا کوي. دا وخت په ټوله نړۍ کې لیډی گاگا مینوال لري او په فیسبوک او په ټویټر تر ټولو زیات مینوال دي. دا سماجی رابطو مشهور ویب پانی فیسبوک چې اوس یو کمپنی جوړ شوی، په مارکیټ کې د ولست لپاره خپل حصص یا برخي خرڅول شروع کړي. د برخو خرڅولو سره به د کمپنی مالیت 15 ارب ډالرو نه تر 95 ارب ډالرو پورې ورسیږي. فیسبوک لخوا عام ولست لپاره د یوې برخي قیمت په د 28.5 تر 15 ډالرو پورې وي. دا به د انټرنیټ کمپنی د برخو په خرڅولو کې تر ټولو لوی خرڅ وي. په 2016 کال کې د یو اندازې تر مخه د ګوګل مالیت 23 ارب ډالر وو. فیسبوک باب د مئی په 13 نیټه د برخو خرڅول شروع کړي. فیسبوک تر اوسه پورې 90 کروڑ صارفین لري او تیر کال د کمپنی ګټه 1 ارب ډالر وه. فیسبوک کمپنی د خپل کاروبار 10% په ولس خرڅوي او د دې نه به 12 ارب ډالر ترلاسه کړي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ نوې فلم دی ایونجرز چې تیره ونی نمایش لپاره وړاندې کړې شوې وو په باکس افیس کې ریکارډ کاروبار کړی دی. فلم دی ایونجرز یوازې په امریکا کې په 2 ورځو کې د 2 سوه میلیونه ډالرو نه زیات کاروبار کړی. فلم ایونجرز په یوه اونۍ کې ریکارډ د 6 سوه میلیونه ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. د دې نه وړاندې دا ریکارډ هری پوټر فلم سره وو چې تیر کال په جولای میاشت کې په لومړۍ اونۍ کې د 1.1 میلیون ډالرو کاروبار کړی وو. دا فلم ڈیزنی ادارے جوڑ کھڑے دی. فلم کے مشہور سپر ہیروز آئرن مین، دی ہلک، ٹور اور نور سپر ہیروز کار کھڑے دی.
War has started. And we are hopelessly outgunned.
Director Fury, I think it's time.
You here with a mission, sir? Trying to get me back in the world?
Trying to save it. It's called the Avengers Initiative.
I thought I didn't qualify.
This is nothing we were ever trained for.
د د امریکا مشهور ستوري ویل سمیت مشهور فلم مین ان بلیک دریم با د مئی په 15مه نیټه نمایشته پاره وړاندې کیږي. د دې وړاندې فلم مین ان بلیک په باکس افیس کې ډیر زیات کاروبار کړی وو.
Okay, you know your kid won the goldfish in that little baggie from the school fair and you didn't want that nasty thing in your house, so you flush it down the toilet? Well, this is what happens.
I am getting too old for this. I promise you the secrets of the universe, nothing more.
So there's some secrets out there that the universe don't know about?
د هند سینما نوی فلم دی فارست به را روانه اونۍ نمایشته پاره وړاندې کیږي. فلم دی فارست د ځنګلي ځناورو نسل د خوندي ساتلو د شعور په اړه جوړ کړی شوی.
اور جب وہ آدم خور بن جاتا ہے، وہ دروازے کھولنا سیکھ جاتا ہے، وہ کھڑکیوں سے اندر آ جاتا ہے. دے لرن ٹو تھنک like us.
Arjun! Arjun!
No, no, time to explain. We can open the door, man. Stop!
د هند سینما نوی فلم مسٹر بٹی آن چٹی با د مئی په 13مه نیټه نمایشته پاره وړاندې کیږي. فلم انوپ کپیر جوړ کړی دی او دا مزایي فلم دی. فلم کې امیتاب بچن هم کار کړی دی.
سر میں سنڈے کو آپ کے بنگلے کے باہر آ کر کھڑا رہتا ہوں.
Maybe Bhatti, Bridge Bhushan Bhatti, Assistant General Manager, Dhanlakshmi Bank, Nala Supara Branch, Private Detective of my area.
Bhai sahab, aapka naam poocha, poore mohalle ka naam nahi poocha.
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات، انټرنیټي، ساينسي او د فلمي نړۍ له قسم موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې دا نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لاري چې زموږ شمیره ده 00420221211 او د موبایل ټلیفون د لاري اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03325333351. په همدې ځای خپل کوربه ګلاس ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
جڑے گی بندہ ٹول مر جڑے گی.